السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډېره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې. پرون په ژوندۍ بڼه دا پروګرام خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي د ایران ولس به د تپل شوې جګړې او سولې په وړاندې په کلکه ودرېږي. هغه نن چهارشنبه د ایران خلکو ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل ایران به هیڅکله د اسرائیل د بریدونو ته تسلیم نشي. هغه په دې ویډیوي پیغام کې له اسرائیل سره جګړې ته د تپل شوې جګړې نوم ورکړ. خامنئي په دې پیغام کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغو څرګندونو ته چې د ایران د بشپړې تسلیمۍ غوښتونکي شوی وو په ځواب کې وویل هغه هوښیار کسان چې ایران او د ایران ولس پیژني هیڅکله له دې ولس سره په ګواښونکي ژبه خبرې نه کوي. د ایران ولس چاته نه تسلیمیږي. هغه خبرداری ورکړ چې د ایران او اسرائیلو په جګړه کې د امریکا هر ډول پوځي دخالت به بېله شکه نه جبرانېدونکې پایلې ولري. نن شپږمه ورځ ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوو ته تلفات اوښتي. د ایران خواته د شاو خوا شپږ سوه کسانو وژنه تایید شوې او اسرائیل بیا ویلي چې د دوی خواته یوازې څلرویشت تنه وژل شوي. سلګونه کسان دواړو لورو ته ټپیان شوي هم دي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل گروسی وایي ایران د اټومي وسلو د جوړولو اراده نه لري. گروسی امریکایي ټلویزیون شبکې سی این این سره په ځانګړي مرکه کې ویلي هیڅ داسې اسناد په لاس کې نه لري چې وښيي ایران په سیستماتیک ډول هڅه کول اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. په ایران کې د اسرائیلو له بریدونو دوه ورځې مخکې لوړپوړو اسرائیلي امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د ایران د اټومي وسلو کارپوهانو د اټومي وسلو بریالۍ ازموینه درلوده. گروسی سینن ته ویلي ایران د کلونو اړتیا لري چې اټومي وسلې جوړې کړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي ترکمنستان سره ترانسپورتي او ترانزیتي همکاري پراخوي. دغه وزارت نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د ترانسپورت سرپرست وزیر حمیدالله اخونزاده په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه ایوازوف سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا، د سوداګریزو توکو په لیک درالیک او افغان موټر چلوونکو ته د ویزو د ورکړې پر اسانتیاو خبرې کړې دي. وړاندې د اخونزاده په حواله راغلي چې تر بل هر وخت اوس مهال د کابل او اشقابات ترمنځ د همکارۍ د پراختیا لپاره زمینه برابره شوې. او د روسیې د ورمې شپې په اوږدو کې په کیف کې او نورو اوکراینی ښارونو باندې د توغندیو او ډرون لوی برید وکړ چې د چارواکو په وینا په پلازمینه کې شپاړس او په اودیسا کې دوه کسان وژل او له سلو څخه زیاتې نور ټپیان کړل. مخکې له دې د مختلفو ادارو چارواکو په کیف کې د مړو شمیر څوارلس یا پنځلس ښودلی وو. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراینین باندې د روسیې د پراخ یرغل لپاره یو له خنړۍ او بریدونو څخه دی. دا بریدونه په داسې مهال وشول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیارای نیولې و تر څو د سې شمې په ورځ په کاناډا کې د جی او یا د وولو صنعتي هیوادونو په سر مشري زغونډه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لا سخت اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ترامپ د زلنسکي تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پریښوده او واشنگتن ته ستون شو چې د اسرائیل او ایران ترمنځ خونړی جنگ دوام لري.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلام ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريده سيال د منصور سيا محمودي د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو ځوانان هغه قشر دی چې کولای شي د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې بدلون راولي. په داسې حال کې چې د افغانستان ډیر نفوس ځوان دی خو ځوانان ته ډیره بیکاره دي او دغه ځوانان نور هیوادونو ته د کارونو په لټه باندې په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونو ته ځي تر څو هلته کار پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت له یو چینایي شرکت سره چې تمه وه په افغانستان کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي یو کاري قرارداد هم لغوه کړی دی. خو دغه ځوانان چې په افغانستان کې د څنګه کولای شي کاري فرصتونه خپله ایجاد کړي، کومې داسې حل لارې شته چې د ځوانان د هغې نه په ګټه اخیستو سره د ځان او په ټولنې کې د نور د پرمختګ لپاره یو څه حل لارې رامنځته کړي. نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. مېلمانه راسره شته، اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې زنګ ووهئ او که داسې حل لارې ذهن ته درځي یا که ستاسې په سیمه کې کوم ځوان داسې نوښت کړی وي چې له هغې مخې د ځان او نورو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي وي، موږ سره په دې اړه خپل نظرونه شریکولای شي. د اقتصادي چارو شنونکي پوهان بشیر دودیال او د اقتصادي او ټولنیزو چارو پوه عبدالوفی نایب سیر سره نن په خبرونه کې دي. تاسو دواړه قدرمند ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. دودیال صاحب، که تاسو سره یاستې تاسو ستړي مشي، پیل بل تاسو سره وکړو. موږ وایو چې افغانستان ځوانه ټولنه ده، ځوانان پکې ډیر دي، او چرته چې ځوانان ډیر وي هلته یعنی دا په دې معنی چې بشري منابع شته او کار ته هم یو څه زمینه برابرېږي، ولې په افغانستان کې دغه ځوانه ټولنه کار نشي پیدا کولای او په دې لټې دي چې ووزي؟ ساسې په باور باندې سره لدې چې افغانستان ځوان دی، ځوان منابع بشري لري، ولې ورته کار نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم، او همدارنګه درنو هیوادوالو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډېره مهمه مسأله مو وویلې. نن ورځ هیوادونه چې حساب کوي او د دوی دغه په نړۍ کې چې دغه دریز ثابتېږي، د اقتصاد له مخې مالي توانایي او د دوی دغه کاروبارونه او په دې مسایلو باندې حساب کوي. اوس څوک د جغرافیې په پراخوالي او په نظامي لښکرو په دې باندې ډېر حساب نه کوي. البته اقتصاد د یو هیواد دفاعي قوت او لښکر او دې باندې هم تاثیر لري، اما دا ټولو کې بیا د اقتصاد مهم دی چې د مملکت دفاعي قوت او تعلیم و تربیه او صحت او زیربنا او دا ټول ښه کوي. خو افغانستان متاسفانه داسې یو حالت کې ده چې اقتصاد ښه نه ده، او د خلکو لوی مشکل خصوصا د ځوانانو دا ده چې ورته د استخدام فرصتونه نشته دي. او په دغسې وضعیت کې چې دغه اوس یاستو، دا تمه نشي کېدلی چې د استخدام فرصتونه برابر شي، او زمونږ دغه تولیدي مهمې منابع او د اقتصاد هغه ډېر مهم عوامل چې عبارت د ځمکې څخه ده، عبارت د اداره کول او مدیریت کول دي، سرمایه او بشري منابع، دا په ډېر ښه شکل سره ترکیب کېدلی نشي، امکان یې نشته ده. زمونږ په سرمایه باندې وغږیږو، افغانستان کې پیسې شته ولې نه؟ دغه اوس هم ښه زیات ډالر راځي په مختلفو طریقو باندې راځي. زمونږ دیاسپورا، زمونږ هغه هیوادوال چې په خارجو هیوادونو کې دي، د یو رقم له مخې، د یو عادت له مخې نه، دا څه موده مخکې چې نشر شو، دوی په ظرف کې شپږو میاشتو کې یو شمېر اتیا دا شپږو میاشتو تېرو شپږو میاشتو کې یو شمېر اته میلیارده ډالره دوی دغه د منیګرام او د حوالو له لارې خپل خپلوانو ته لېږدي. دا ټول په حقیقت کې د افغانستان اقتصاد ته تزریق کېږي، او دغسې هم ډالر له نورو ذرایعو نه افغانستان ته ځي، او په داخل کې هم دولتي عواید شته دي، څه ناڅه موږ صادرات هم لرو. اما د دې تر څنګ هغه سرمایه چې د افغانانو په خلیج هیوادونو کې چې دغه د اوس د ګواښ سره مخ ده، هغه خواران هم اوس وارخطا دي. حتی د پاکستان په کراچۍ کې او ډېرو ځایونو کې، په ترکیه کې، په دې ځای کې د افغانانو سرمایه شته ده، خو هغه سرمایه په افغانستان کې په دوران کې نه ده. او خارجیان هم اوس په دې شرایطو کې علاقه نه لري او نشي کولای. دوی دا مسؤلیت نه فزیکي لحاظ نه احساسي لحاظ، دا مسؤلیت نه احساسوي چې دوی هلته په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. نو په داسې یو حالت کې چې داخلي او بهرنۍ سرمایه ګذاري نه وي، په داسې یو حالت کې چې د افغانستان داخلي منابع لکه معادن، لکه زراعت، لکه صنایع، حتی دغه عادي لاسي صنایع، دا د دېو دپاره پالیسي نه وي، د دې ملاتړ ونشي، دا حمایه نه شي، نو په هېڅ صورت سره دا تحرک په دې کې نه راځي. دغسې د بشري منابعو په برخه کې څه وګورو، بشري منابع د روزنې، ترینینګ او د کیفیت له لحاظه ضعیفه دي په مقایسه د هغه ظرفیت او توانمندي چې نور ملکونه بشري منابع لري، موږ هغه نه لرو. او بیا د دې نه برعلاوه دغه ټیټ کیفیت د بشري منابع هم چې ده، دوی حراسانه دي، تشویش کې دي، یو رنګه په دې فکر کې دي چې څنګه د وطن نه ووزي. نو په هغه حالت کې چې ثبات موجود نه وي، ولو که دغه بې کیفیت البته بشری منابع هم دی دوی هم نشی کولی چې په کاروبارونو باندې بوخت شي. دا ټول هغه عوامل دي چې متاسفانه نتیجه یې داسې راوتې ده چې بیکاري نه یوازې دا چې رفع نه شوله بلکې د زیاتېدو په حال کې ده، او د ځوانانو بیکاري یوازې دا مطلقه بیکاري نه ده، موسمي بیکاري هم شته او فرصتي ده. دا ښکاره او پټه بیکاري ټولې لیدل کېږي متاسفانه. نو داسې یو مشکل خو شته ده دا واقعیت.
مدنه دودیال صاحب تاسو به تر وګرځم، نایب صاحب که تاسو رته وایست لکه څنګه چې دودیال صاحب یادونه وکړه، افغان ځوانان په کافی اندازه اقتصادي پوهاوی نه لري، هغه لکه څنګه چې په نورو هیوادونو کې منابع بشري ترین شوي دي او په اقتصادي چارو باندې پوه دي، افغان ځوانان دغه پوهاوی نه لري. تاسو چې د شرایط له نږدې ګورئ په اوس وخت کې په افغانستان کې څه وضعیت ده، او دغه ځوانان چې اوس زده کړې کوي دوی په کافي اندازه کولی شي لکه څنګه چې نړۍ مخته روانه ده داسې تحصیلات ترلاسه کړي، یا حداقل وکولی شي دوی کاري فرصت ایجاد کړي؟
سلامونه او بخښه چې زما موبایل قطع شوی او بیا وصل شوم، که پوښتنه تکرار کړئ پلیز. بخښه،
پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې اوس مهال لکه څنګه چې دودیال صاحب یادونه وکړه، اسموګ منابع بشري یا په ټوله کې کم ځوانان چې دي په کافي اندازه پوها نه لري، یا دوی هغه څنګه چې په نورو هیوادونو کې ځوانان زده کړې ترلاسه کوي دوی نه دي ترلاسه کړي، تاسو شرایط له نږدې څارئ په افغانستان کې اوس څنګه وضعیت ده؟ آیا فکر کوي کوم ځوانان چې اوس زده کړې کوي پوهنتونونو ته ځي یا مکتبونو ته ځي دوی به په آینده کې وتوانېږي یو کاري فرصت ایجاد کړي؟ لکه اوس ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده، څومره دا ځوانان کاري چې یو کاري فرصت رامنځته کړي؟
ډېره زیاته مننه ټولو اورېدونکو ته او استاد ته پوره درناوی باندې. یو څه چې په دغه تیرو څلورو کلونو کې موږ درک کړی دا او عملاً مشاهده کوو، هغه یو حس یا ذهنیت د ځوانانو ته پیچکاري شولو او هغه زه مثبت انګیرم، هغه دا دی چې ځوان په دې باندې پوه شولو یا د ټولنیزو رسنیو له لارې یا د کومبلي وسیلې له لارې چې حکومتونه یا دولتونه نشي کولای چې ټولو ځوانانو ته دندې یا وظیفې ورکړي یا استخدام رامنځته کړي. یو قسم ذهنیت د کاروبار رامنځته شوی دی په ځوانانو کې په ټولنه کې، دغه یو هغه ډاینامیک یا اړخ دی. بلې علت د دې کار چې دی هغه دا دی چې په افغانستان باندې تحریمونه دي، او دې ځوانانو ته بار بار داسې وویل شول چې دغه تحریمونه نامعلوم دي، دوام به ډیر وي او دوی مجبور دي چې کاروبار وکړي. زه ګورم زیاتره ملګري چې کاروبار شروع کړ ناکام شول، دغه نسبت او ډېر ملګري چې دي کامیاب شول، نو دغه یو څو لتون دي چې ځوانانو ته خوشبختانه حالات په افغانستان کې اقتصادي حالات منفي طرف ته دي، خو دغه یو منفي په ذات کې داسې شو چې ځوانانو ته دغه ذهنیت هدا اقل ورکول شو چې حکومت دزګا نشي کولای چې ټولو ته دندې ورکړي او په یو نړۍ کې داسې نه دي، بلکې په هنتونونو او زده کړې تعلیم دا باید په دې طریقه باندې وشي چې نور ځوانانو ته د کار فرصتونه ایجاد کاندي، هغوی ته مشغولتیا او کاروبري بوختیا رامنځته کړي، او هدا اقل دې په خپل غو تعلیم باندې وکول شي چې نور ته زمينه را مسايده نه کینو خپل ځان د پاره خو د کاروبار جوګ شي. او بل دغه عموما زما په نظر باندې شخصي هغه زما هغه ټول تجربه او څه چې ګورم مشاهدات امدادي چې سړی په دا تمه مونږ کاندي چې زه ما انجینری ویلا، ما اقتصاد ویلې، ما د کرنې برخه ویلې او ما ته د حکومت بند راکی، بلکې زده کړې په سمه طریقه باندې وشي او ذهنیت د کاروبار وکول شي، نو زمونږ د کرنې فارغ، زمونږ د اقتصاد فارغ، زمونږ د انجینری فارغ ټول شي چې په نن ورځ کې چې خصوصي سکتور ته زمينه ډېره مسايده ده، لارې چارې او شوي ډېرې دي، د کولای شي چې په دغه برخه کې کاروبارونه ایجاد کاندي او نورو ته هم د پوښتنو فرصتونه رامنځته کاندي.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم. دودیال صاحب، لکه څنګه چې نایب صاحب وویل ځوانان کولای شي هغه کوم زده کړې چې کړي دي هغوی چې باسواده دي یو څه نڅي یو څه باندې پوهیږي دوی ځینې حل لارې پیدا کړي کار وکړي، وروسته به یې له نایب صاحب نه کومه نمونه هم واورو چې داسې ځوانان چې دوی مختلف فکر کړی وي او یو کاروبار جوړ کړی وي که دوی څوک پیژني د هغې پاړه یادونه وکړي. خو که چېرې یو ځوان وغواړي له صفر نه پیل کړي په خصوصي سکتور کې چې اوس ورته په افغانستان کې یا پخوا ورته یو څه زمینه برابره وه، څنګه کولای شي ځان ته داسې یو حل لار پیدا کړي چې هغې نه مخته لاړ شي؟
ډیر ښه خبره مو کړله. ځوانان باید نوښتګر اوسي، ځوانان باید په خپل تحرک ولري، په خپل جستجوګر اوسي او دا فرصتونه ولټوي. موږ پوهیږو چې په ټولنه کې ستونزې او مشکلات شته دي. موږ ته هم دا ځوانانو ته ویلي دي چې دا پوهنتون ویل تحصیل او دا حتما په دې معنا نه ده چې تاسو ډیپلوم او شهادتنامه واخلئ او بیرته یو دفتر کې کینئ او صادره وارده او دا به کوئ. دا تحصیل او زده کړه دا فقط د دې لپاره هم ده چې تاسو ځان وپیژنئ، خلق تعالی وپیژنئ، ټولنه وپیژنئ، خپل خلق وپیژنئ، ژوند سره ډېر ښه ځان عیار کړی شئ. زده کړه د دې لپاره هم ده. او پاتې شو نور کاروبارونه د دولتي، البته د استخدام و کارونو په دې برخه کې دولت، خصوصي سکتور، مؤسسات، نړیوال مؤسسات، لوی پروژې، دا ټول رول لري. خو مشکل دا ده چې د افغانستان اقتصادي زیربنا ډېره ضعیفه او ډېره لړزانه ده. خصوصي سکتور په هغه وخت کې ډېر ښه کار کولی شي چې یوه ډېره ښه رڼا او روښانه پالیسي موجوده وي. په هر حالت کې بالاخره نهایت هر څه راجع کېږي دولت ته. دغه د خصوصي سکتور قوانین هم دولت تاییدیه، اوکی کهیه، او در خصوصی محصات هم چه کل سبتی در دولت تره. نو تا بیا کل متکیلی پا یا وقتی اقتصادی زیر بنا بنده چه اغا لوه لاری دی، اغا هوایی در گرونه دی، اغا در برق محیاوالای در، اغا یو گرخ منظم بانکی سیستم در، اغا مالی مؤسسات دی، چه دا کل موجودی پا در فضا که بیا خصوصی سکتور دیر خواده کهی. یا فهم دغه حالت که چه قوی زیربناوی او پالیسیگان معلومی بی در حاکمیت ثبات ولری، دو بیا خصوصی سکتور دیر خیر احنمایی کهی، دیر خیر تشویقی هم. اما دغه حالات نشتره که اوس خود بعضی زوانان ډېر خیر روحیې لرونکي دي، نوښت لري. د دوی نهایت تلاش دا و چې دغه د خدماتو په برخه کې څه کارونه وکړلی او بالاخره دا نور د اشباع حد ته ورسېدلی. حال دا چې موږ دا تلاش کوو، دا وایو چې په ټولنه کې باید د تولید برخه د اجناسو د تولید او د خدماتو د عرضې ترمنځ یو تناسب موجود وي. خدماتو مثالونه دغه دي چې مثلا ځوانان هوټلونه جوړی دا بعضې عمده فروشیونه ځینې اجناس اخلي او د بیا نورو ځایونو کې خرڅوي، یا د دا ترانسپورت برخه او دا مسئله دا په خدماتو کې حسابېږي، دا هم ضرور دي. خو هغه رول چې د اجناسو تولید راځي په ټولنه کې او اقتصاد باندې دریږي، هغه متاسفانه نشته. حال دا چې موږ دا امکانات لرو د لاسي صنایعو د ډېرو ساده اجناسو د تولید د نیولې د باغداري تر محصولاتو، د مالداري تر محصولاتو پورې چې موږ دا تولید کړو، تولید ته اشد ضرورت ده. ځکه اوس خو په افغانستان کې متاسفانه
په بخښنه سره دودیال صاحب د تولید یادونه مو وکړه. ځینې یوازې ښځینه وو دغه سوداګرو سره وو، کمی ښځې چې دغه لباس ګنډي، غاړې جوړي، قنداري غاړې یا دا نورې خمکدوزي کوي، دوی سره چې موږ په دې وروستیو کې خبرې کړي، دوی شکایت کوي چې موږ تولید لرو، تقاضا ورته نشته. ده د دې خلکو لکه چې څوک اقتصادي توان نه لري او چای واخلي، فکر کوي دا تولید بیا ګټور ده؟
دا څه خوشی او زنجیر شکل ده، صحیح ده چې تولید وشو د دې لپاره اوس مارکیټینګ هم ضرور ده. اما متاسفانه مارکیټینګ موږ همدغه د لاسي صنایعو تاسو مثال ویلې، پخوا موږ د لاسي صنایعو کې نه یوازې دا چې دوخت و خامک و دا و کالي نه وي، دغه د مزري بعضې دا ټوکري و پکي و دا مسایل و، دا کاشي و، دا سالف کاشي کنه څومره ښایسته صنعت ده، ډېر ښایسته ده. دا موږ درلوده د دې لپاره یو مرکز و په دغه شارینه و کې صنایع امپوریم صنایع ملی ورته ویلي، د ملي صنایعو امپوریم دې دومره رول درلودل دا ټول تنظیمول د دوی ده. یکسل البته په هغه وخت کې افغانستان کې دا د توریزم صنعت هم ښه و، هم دوی ته داخلي مارکیټ برابرېده. دا د شارینه و دوکانونه، تاسو باور کړئ دا پارک شارینه و، د دې په پیادرو کې به یو څوک کېناسته، څادر به هوار کړ، یو دوه زړې کټوې، یو دوه مرۍ، یو دوه ګوتې، دا به دا د اطرافو شاوخوا دې ځینو کې خودلې په هغه وخت کې به ورځ لاس $10 ورته پاتې وو، هغه وخت کې لاس $10 ډېر شي. نو د توریزم او بازار او محیط اقتصادي فعال او مجموع کې زیربنه هم رنګ مخ په کېدو وه، سیلوګانې جوړېدلې، ښارونه انکشاف پیدا کوو، د خارج سره روابط وو، خصوصي سکتور تر څنګ نړیوالو مؤسساتو هم په افغانستان کې په هغه وخت کې ډېر رول ادا کوو. نو دغه لاسي صنایع په هغه وخت کې رنګه په انکشاف وو، او خصوصا د افغانستان لاسي صنعت ډېر ښایسته صنعت وو، ډېر ښه شهرت پیدا کړی. زمونږ یو قالینې دا بهترین لاسي صنعت وو، تر اروپا او تر لندنو په دې ځای پورې شهرت درلوده. پوستین، افغاني پوستین په ټوله دنیا کې شهرت درلوده او ډېر زیات تقاضا ورته موجود وه. مشخص مونږ دې هم دا خبره مثال تاسو ته وایم، زموږ قالین ورو ورو په افغانستان کې حمایه نه شولې، دا خارج کې جوړېدلې، اوس دا صنعت رانه نورو خلکو واخیسته. هغه افغاني قالین هم چې دي را متاسفانه د نورو ملکونو په مارک باندې خارج کې ځي. نو په دې سره چې دا خو زموږ له لاسه ووتلو په دې رسم سره کوسي هغه سې صنعت، هغه سې کولاري او کاشکاري، دا زموږ خپل خلکو ته مهم نه دي ویلي چې تاسو دا خپل محصول واخلئ حمایه کولی نشو. دا د خارجي پلاستیکي ظرفونو په مقابل کې دې شکست وخوړ، حال دا چې پلاستیکي ظرفونو دا صحت لپاره هم ښه نه دي، عمره ښایست هم نه لري. نو په دغه برخه کې تدابیر نه لرو چې موږ دا حمایه کړی شو، بازار ورته برابر کړو. نن ورځ په اقتصاد کې مارکیټینګ، بازار موندنه، دا یو لوی بحث ده، او هغه خلک چې تر ټولو بې خبره دي د مارکیټینګ په برخه کې هغه هم زموږ افغانان او زموږ دغه مربوطه ادارات دي. په دې حالت کې به موږ څه توقع ولرو؟ ما تاسو ته هغه مثال ویل چې ما په خپله په دې کې کار کوو، دا تاسو وخت چې شو بیرته په دغه شارینو کې په دې کې چې موږ لاسي صنایع څومره د رونق په حال کې وو، دغه شارینو چلېده په همدې باندې، او بیا د دغه تولیداتو تر څنګ په هوټلونه هم وو چې دغه توریستانو به دغه هلته برخه اخیسته. یعنی د دغه تولید تر څنګ خدمات هم دواړه موجود، دواړه د متوازي روان وو. بیا وایم زموږ نه دغه د بې ثباتي له امله او د پالیسي د نشتوالي له امله دغه د خدماتو سکتور اصلي علاقه وښودله، او هلته لاړو، ټانګې ټیل جوړ کوو، هوټل جوړ کوو، دوکان جوړ کوو، پرچون فروشی شروع کوو، او دا د اشباحت ورسېدل، ځکه چې خواکې ورسره تولید نشته ده، نوره سرمایه ګذاري نشته ده، او رهنمایي نشته ده. نو په داسې متاسفانه یو مشکل سره مخامخ شو.
مننه دودیال صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم، اورېدونکو په تمه د دوی به راوخلو، بیا به نایب صاحب ته ورشو. نو مور ته وخت لیلکم زما لیکنې ولې ده
پر دې خور کې سلامونه تا ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي روغ جوړ بیل.
ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. نو مستاسې په یاد نه ده خو اتمن هلمند نو زنګ وهلای.
الله دې خوشاله که خورجان استاسې مشنه اوریدونکو عبد الحاد تعالی د هلمند ولایت څخه خورجان غیر حاضری دې بخي به اندازې زیات سی ویلي.
کارونه ډیر شي دی اتل صاحب، خوشاله شم چې ساسي غک می اوریده او تاسو پروگرام ته اړ کېنی ولیده. مهرباني ستاسو نظر او رو هلمند کې څال دی او ځوانانو کاروبار څنګه روان ده؟
الله دې خوشاله که خورجان ځوانان خپلته په کاروبار باندې اکثره د زراعت باندې اخته دي. دلته خلک د زراعت سره خورجان ډیر به اندازې مين لري، خو خبره ده چې د غزوانان چې بهر ملکونو ته پردي سال خورځي، دا د مجبوري څخه دي، دا د مستي څخه نه دي. دا اوس د ما خورز ما سره ناستې خورجان د بیا تینې کړي چې د ایران څخه راغلي دي، یعنی په پاسپورټ په وزال تللی دي. یو کدل ځوانان ته خپل ملک خورجان کاروبار پیدا شي، نو ځوانان بهر ملکونو ته کوي، خو بدبختي دلته د خورجان چې موږ حکومت د خپل ځوانان لپاره مثال د خبرې هغه ستنې دي کړي چې بعض ځوانان ته کاروبار زمينه برابر شي، او بل زموږ تجاران پر دې سال خورز موږ د ځوانان لپاره کاروبار نه دي برابر کړي. تاسو وګورئ په بهر ملکونو کې دا تجارانو د خپل ځوانانو لپاره غټ غټ فابریکې جوړ کړې دي، غټ غټ کارخونه جوړ کړې دي، خورجان د خپل د ملک ځوانانو پر کار کړې دي. موږ تجارانو نه اته کړې د خورجان نه حکومت اته کړې د ځوانانو پر کاروبار کې.
په سیمه کې مو ځوانانو د سي خپل کم کار نه دا کړای کی، اواز هم دې ته پته مده چې باید کار پیدا شي، چې دوی کار وکړي، یا سوداګر فابریکې جوړې کړي، یا حکومت ورته دنده ورکړي، دوی خپل شيخونه دي کړی.
خورجان ما مخکې اشاره وکړه چې مثال د اکثر ځوانان چې دي په دازرات باندې اخته دي، خورجان د اکثر خلک پمبا ورته وای، اکثر کسان مالوچ ورته وای، خورکې دا وسند عدالت په علم کې مثال ځوانانو کړل، خو بدبختي دا د پردي سال خور چې اوس هغه ځوانان د مصرفونه په دغه کښتو کروندې کوي، هغه وخت چې زموږ حاصلات د وصول ته ورسېږي، مثال د خبرې موت زموږ د لاس څخه وځي، خورجانې هغه بای ډېرې ټیټې سي، که زموږ تجاران خورجانې دغه زموږ حاصلاتو ته مثال هغه که د زراعتي مثال که نور دغه غالین چې اوس دغه میلمه خبرې وکړلې، دغه ته زمینه برابره کړي، خورجانې د بهر ملک سره قرارداد وکړي، نو ځوانان به هېڅ څوک زړه نه شکوي. پر دې سال خور مخکې په هلمند ولایت کې نه یوازې په ټول افغانستان کې خورجانې دغه مخادره مواد لکه تاریخ مثال د خبرې کوکنه دغه کړی کېدله، دغه هم ډېر ځوانان په کاروبار باندې بوخت کړي و. بدبختانه هغه چې بند شوي دي خورجانې دغه سره ډېر ځوانان بېکاره شوي دي، نو ځوانان خو خپله ته کوشش کوي مګر خدای چې کاروبار په
مننه اتل صاحب کور ودان ژوندی اوسئ چې اړیکه د نیولوواله ډېر وخت وروسته مې ستاسې غږ واورېده. خدای مو لره که بله څه پوښتنه نظر نه وي تاسو سره به خدای پاماني وکړو چې بل اورېدونکی په تمه ده.
خدای دې خوشحاله که خورجانې ښه ژوند درته واړم. دله په
امان مننه په مخه مو ښه بل اورېدونکی هم راخلو نوم راته واخلئ. لکوم ځای مو اړیکه نیولې.
سلامونه تاسو تخنیکي همکاران دا ټول خو ګورېدونکو ته وایم وخت په خیر.
ستړی مو شي جانان صاحب له فرانه
مننه پر جان خور خوشاله سم ډېر مودې ورسته مې در سره خبرې کیږي. بخي علي چا خبرې ستې دره کم نشته خبرون تم ناراضي
نه دا د خبرونې تر غلی ما دلته یو څه ستونزې جوړې شوې وې ځکه زه نه توانیدم چې راشم په پروګرام کې تاسو سره خبرې وکم. جانان صاحب فراکه څه وضعیت د ایران د جګړې نه خو به افغان ځوانان بیرته راستانه شوي وي ایران کې چې کارونه تللې و؟
بالکل دلته ستا تر اوسه خو لا نه دي راستنه شي. ډېر هلته اوس هم کوشش کوي زنګونه وي وایي ډېر موږ په ویره کې دغه زمونږ بېخي ډېر په ویره کې نو کوشش کوو. بعضې بیا دا شکایت کوي وایي زمونږ نه پرېږدي چې دوی راست ډېر مشکل دی ورته ایران خلک وایي ایران دولت نه پرېږدي د ایران نه بهر ووځي نو نه پوهېږي څه مشکل دی. خدا دې بل ډېر ځوانان دوری دي اوس هم هغه دوری دي نو هغه هم دا وځي دوری راځي د کوشش کې ډیر خلک د تور از مخ د جنگ نه مخ دوی درې ورځې مخ کې لاړ له وسبت هغه کوشش کوي چې بده وطن تر تراش دلته وطن او خلوی غټ سپن چې دا چې د وطن کې بیکاری به خې زیاده د هیڅ کار هم نشته. ټول ځوانان بیکار تر لکار شته له روزګار شته ټول بیکاری دلته به خې ډیر شي د پخوانه په تلم دی چې ځکه چې نو اوس د کډوال راغله د پاکستان هغه کډوال د ایران راغله دخی کو غارل چې واغه ټول پټا پودل چې دخی کسان ټول بیکار دل ډیر مشکلات به د دوه مخنیوي ونې وشي دې مشکلات دې مخنیوي چې دولت زمونږ تجاران باندې دې مخنیوي کوي زمونږ خلک دې داسې دې خورکې چې دلته تجاران بالا خپل دغه کې د بل چا غم نه کې وطن غم نسته ورسره چې د وطن کې دغه خپل پیسې په بل وطن کې پر دې وطن کې د پبریکې دغه جوړې خپل وطن کې پبریکې نه جوړې خرو پیم لري خور کې ساتلې نه وای چې دا د وطن په ګټه ماته هم ګټي وای زه دلته ولې جوړ کوم ګټه نه راته کې وطن کې وای هیڅ ګټه نه کې تجارت هم لري دل خرو پیم لري پر دې وطن کې پاکستان او ایران کې هلته خو تجارت نه دا اوس موږ خپل وان دی په ایران کې دکانونه لري ډیر به ډیر پیسې په ایران کې دا اوس موږ دغه ځای زموږ دوانه د کله کله وای تاسو موږ ته ایران ته لاس د دې دکان کې شاګردان کوی په پبریکي شاګردان او د نور دغه نو څو ځلې موږ داسې موږ دوی ته هریان چې دوی ولې د خپل وطن کې دای کارونه دغه نه جوړه پبریکي او دغه نه جوړ په ایران کې جوړ کړی موږ خپلوان اول ته ځوانان بلی او د بل وطن ته او دلته خپل وطن کې نه جوړي چې دا ولې دی مشکل دی کته ده.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې جنان صاحب چې فرانه دی اړیکه نیولې وه کبل څه خبره نظر نه لري تاسو سره بخته پمن یو کو ژوندی اوسئ چې له فرانه د اړیکې نیولې و خپل نظر در سره شریک کړو. نایب صاحب را سره دی که تاسې د اورېدونکو خبرې اورېدلې وي د دوی غوښتنه او په ټوله کې انتقاد په هغه کسانو چې دوی سوداګر دي پیسې لري سرمایه ګذاري کولی شي او حکومت باندې دا ده چې دوی فرصتونه نه ایجادوي او په ځانګړې توګه سوداګر خپلې پیسې په نورو هېوادونو کې بندې کړي دي ځکه چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. ستاسې په باور باندې دلته څوک ملامته دي؟ عام خلک او که سوداګر که حکومت؟ ځکه که چېرته حکومت منابع په لاس کې لري یا سوداګر پیسې لري ځوانان څنګه کولی شي دوی قانع کړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي؟
ډیره مننه او ښکلي نظریات. هغه د حکومت اړخ استاد ډیر ښه تشریح کړلو چې حکومتونه دي اوږدمهاله پالیسۍ دي فابریکې دي تولیدي سکتر دی. زه نه غواړم چې خبرې تکرار کړم زه تقریبا څلور کاله د نړیوال بانک سره همدغه کوچنیو تشبثاتو برخه کې ما په تیر حکومت کې کار کول او دغه ولایتونو ته ما سفرونه بار بار کړی دي. زه راځم په هغه عملی بیلګو باندې. هغه د استاد خبره چې زیربنا او د شان په توګه ځکه افغانستان کې جنگ وو جنگ دی او دا کیسې شته دی او دغه اوږدمهاله پالیسۍ تر ډیر وخته کار نه کوي او هر دفعه نوي سیستمونه راغلي دي. مونږه کمیونیستی اقتصادي سیستم وکتلو، مونږه اسلامي اقتصادي سیستم وکتلو، مونږه دا د اوس کپیټالیستي اقتصادي سیستمونه ګورو نو پالیسي به لږه ټکنۍ وي په داسې برخو کې. ځوانانو باندې که فوکس وکړو او عملي ګراوند ته راشو حالاتو ګورو. ګورې پکتیا ته لاړم، پکتیا کې د کونړ ځوانان راتلل هلته جنغوزي وال، خو حال دا چې د کونړ خپل ځوانان هلته بېکاره ناست وو. نو ما ورته ویل چې دا عملي مثال دی، تاسو که د بېروزګارۍ نه سره ټکوئ، د فقر نه سره ټکوئ، نو ته په جنغوزو وهلو باندې ولې شرمېږې؟ مثلا زه ته د هلمند لشکرګاه مثال در کوم چې هلته دا پنبه کرل کېږي. د ورور هم ویلې زي او دا رښتیا وایي چې ډېره پنبه هلته کرل کېږي، خو د پنبه دانی غوړي دي. ما هلمندي ځوانانو ته هلته ویل چې دغه د پنبه دانی غوړي په ننګرهار او په کابل او بیا د ځینو نور یخو ولایتونو کې ډېر ښه ډیمانډ لري، ډېر ښه تقاضا لري. خلک مریضان دي، ناروغۍ لري، ټول هغه خارجي غوړي کاري نه. دا غوړي تاسو ولې نه شئ رسولی؟ دا خو اوس نه ایران ته اړتیا ده، نه ازبکستان ته اړتیا ده، نه داسې لکونو ډالرو ته اړتیا ده. په هغې ځنه رابارول دي او په کابل کې خرڅول د رنځي کې تاسو سره حکومت او یو تجار به څه وکړي. همداسې ګوره، د قندار اوس ځینې برخو کې پیشرفتونه هغې نه سترګې نه شو پټېدلی چې کار وشلو. مثلا دغه د لبنیاتو برخه چې دا اوس په دې وخت کې ډېره ښه کش کې ده، یا د خدماتو برخه چې استاذ ورته اشاره وکړله ډېره ښه کش کې ده. دا کابل کې چې ځکه ځوانانو سره کېنم، نو زما ورسره دا بحث کې ډېر د فقر نه سر ټکوي که تاسو سره 60,000 افغانۍ د ننګرهار نه سبزي رابار کوي، کابل ته راوړئ، سر تر نهو پورې خرڅه کړئ، نو قلارې خپل په بله واړوئ. ګوري، افغانستان غوندې وطنونه چې دا د وارداتي دي او صادراتي نه دي، یعنی موږ په وچه کې ساري، دلته فابریکې نشته دي، دلته خام مواد قیمت دي، دلته د مزدور نرخ شدي جګ دي، تولیدي سکتور زمونږ نه فلج دي، نو څه کول پکار دي؟ هغه اوږدمهاله حل لاره به شي که په دې باندې تمرکز کوو چې افغانستان یو تولیدي هیواد شي. نو ته خو بهر ته لاغه نه لري، بل نه لري، دا خو ډېر سخت شرایط دي او کېدای شي ته ورته لس کلنه یا شل کلنه پالیسي جوړه کړي. خو په لنډ مهال کې زما مشوره به ټولو ځوانانو ته دی چې دغه خپل کلي کې، په دې خپله قریه کې، یا حد اقل په دې خپل ښار او ولایت کې په داسې یو څه باندې تمرکز او فوکس وشي، کوچني کوچني کارونه شروع کړي. موږ په دنیا کې ډېر غټ مثالونه اغلی سیال لرو چې د ډېر کوچني شي نه شروع کړي ده. امازون که ته واخلې ډېر کوچني شروع کړي، مایکروسافټ همداسې د کوچني نه شروع کړي، دغه سټیو جاب همداسې د ډېر کوچني نه شروع کړي، چې دا زموږ مخې ته درسونه پراته دي. نو په دې باندې فکر کول او په تمه کېناستل او په بلغوي چې حکومت به فابریکه جوړه کړي او ټول افغان ځوانان به پکې جذب کاندي، نو دا خو یو خوب دی، محال دی او ناشونې خبره ده. ځکه افغانستان کې پالیسیانې کې په هر برخه کې دغه اوږدمهاله نه پاتې کیږي، هغه تغییر کوي. نو ښه د ځوان د پاره دا ده چې د ملامتیا نه واوړي، اول څه ملامت یې کسه ملامت هم حکومت ملامت دین نه راشي، دویم په خپل ذهنیت کار کول دي. ذهنیت داسې اماده کې چې ځي کولی شم هغې کنځوی ته ما کې دا توانایي شته دی زه یو کوچنی کاروبار شروع کړم، ما کې دا توانایي شته چې زه لاړ شم هلمند، قندان، ننګرهار، روزګان وګورم، یو ایډیا ته نه راوړم. ما کې دا توانایي شته که چېرته یو چا سره پیسې او فکر نه لري نو زه فکر لرم، یا که یو چا سره فکر دی او ما سره پیسې دي نو هغې سره کښېنه. یعنی دغه ذهنیت باید داسې شي چې د کاروبار ذهنیت شي، دینه باید راوځي چې ماته دی اوسو کار راکړي.
صاحب ما دوه خبرې ساسې په خبرو کې نوټ کړي. یو دا چې ځوانان په کار شرمېږي، نه غواړي کار وکړي. د هلمندي ځوانانو د پنبې د غوړو یادونه مو وکړه چې دوی دې ولایتونو ته نه وړي، یا د پکتیا ځوانان چې کونړ نه خلک ورځي هلته جلغوزي ټولوي. بل موضوع دا چې دوی پتا مدي یو څوک ورسره مرسته وکړي، یو څوک ورته کار لاس کې ورکړي. دا لکه یو خدا دا چې شرم کوي، یو بل دا چې لکه کپا مسله وي تیار خواره دي. دا دوه ستونزې شته.
ګورې ښه، دغه استاد ته په درناوي باندې چې هغه په لیکه دی، دغه هیوادونو ته چې کله نړیوالې مرستې راځي په دې باندې ډېر غټ غټ کتابونه لیکل شوي دي. دې ته ډیډ ایډ وایي، دا مړې مرستې دي. دغه مړې مرستې به یو بل تاوان دا لري، نه تنها چې ستا ملي اقتصاد ته رشد نه ورکوي، بلکې ملي اقتصاد مروړي، یو تاوان یې دی. دویم تاوان دا دی چې دا ستا ولس چې افغانستان کې زیاتره ځوانان دي، زمونږ تاسو د خبرو په پیل کې مې ویل چې په شریکو زمونږ ځوان دی، دا تیار خوره مخته کوي. دی دویم ځیانې، دریم ځیانې دی چې د دې توقعات ډېر لوړی. مثلا که تاسو جمهوریت وکړو ما دلته وظیفه کولې زه اوسم وظیفه کوم نو هغه عادي مفتونه به $1000 نه به شروع کېدل حتی ما دا ځوانان پېژندل چې $6000 ماشوم اخستو افغان هم د افغانستان کې زده کړې کړي هم دي ننګرهار پوهنتون نه فارغ دی ګورې اغلی سیال د هغې توانایي دومره نه وه چې $6000 دې واخلي هغې کوم خورا بخنه سره کمیټو مم نه جوړولو خو د نړیوالو مرستو یو زیان دا دی چې کله در باندې اوس قطع شوې ملي اقتصاد خو دې نشته تولیدي سکتور دی فاج دی او هغه توقع چې ما لرله چې ما $6000 اغسته $2000 اغسته هغه په کاروبار کې په لومړي میاشت او لومړي کال کې نه کیږي او بل هغه زما ذهنیت چې دی هغه تیار خوري شول نو په کل کې که اوس وګورئ چې د ځوانان لټان دي په بخنه سره نو د دې ډاینامکس وګورو هغه سکتورونه به وګورو چې ولې لټان دي د افغانستان تنا نه دي هر هغه هوا تاسو وګورئ ډیر قوي طبي منابع بلري هغه د افریقا چې د تیلا په قانونو باندې ناصر غتر ټول غریب خلک عمل ته ورسیږي دا تاسو چې دی تیار خورا د شوی د دې توقعات ډیر لوړ تللی او وخت کې چې منابع بند شي نو دې به د خورا یعنی د افسردګۍ سره مخ کیږي حتی د خودکشي کیسونه به د استراب سره مخ کیږي ما مخکیم په ټرو کې ویل چې د غسلور کلونو کې لږ ذهنیت چې وښتو هغه دا چې ځوانان په کار شول زه په دغه اختر کې ملان د پکتیا زازې اریوب ته خبر را نډیر نه شین هلته ما وکړل چې مثلا د 300000 سیلانیان تللی دي نو ما د 300000 سیلانیانو کې د ځوانانو د پکتیا او د شته خلکو ته مېلې دا موټر مال بیرونو درولې او دوه درې جیپونه هم شریک هغه څه په دې جیپ کې هم چکر ورکول دی او ایډیا درته یو څور نه خود فوم دلته یې څور نه خود هم خرڅول او بل داسې کار کاپی پیسټ کې یوټیوب وګوري ټوریزم وګوري دینه دار اخلاند یو ولج دا تاسو ته وګدمهاله د آیت هغه منبی ووسی اصل کې ګور ځوانانو سره ولې دا فکر نشته ځکه چې دغه هوا په کچه باندې دا فکر نه دی تصدیق شوی د هوا په کچه باندې ټول فوکس پر نړیوالو مرستو باندې کې پتیر کې او کوسته او کراتونکو کې د فکر امداد شي نړیوالو مرستو برازي یا د اغوستاس خبر ریمټنس ور د خارج نه د چا ورور د چا د کاکاز لکه دلته ورته په ساده استلامنګ سیرم یو سیرم ورته 300 روپیه راځي او دلته بخان لاله او ګل لاله پروت یو غبر خوري دغه ذهنیت اړول دغه ډیر مهم دی یو دغه ذهنیت واغوختو کوچنی کاروبارونه شول منځنۍ کاروبارونه شول نو دا بیا په قراره قراره دغه حکومتونه دغه ټولنه خود اشخاص نه جوړیږي ولې به دغه نور سکتورونه ته زمينه مساعد شي
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې په تاسو دغه خبرې باندې پات کیګو د دیال صاحب په اروپا کې تاسو په جرمني کې هسته د وضعیت به درته لنیشتي معلومې دلته دغه ستونزه پیدا شوه په ځانګړي توګه دغه روسي او څوکلونی کې چې چارواکي او حکومت کارمندان راغلي دي دوی دلته اروپا کې کار نه کوي او سوسیال ته پراته دي تر ډیره چې موږ اوریدلې دي او ځینې کسان چې مخبله شخصا کتلې دي چې دوی زړه نه کوي او باندې حکومت ته داوي چې ژبه زده کوي او بیرته لدی ځای افغانستان د پیسیم لیکل کیږي د څومره سوسیال اخیستل کیږي او کورنۍ څومره دي په تعداد باندې چې دوی لري پیسې اخلي افغانستان ته یو برخه لیږي یعنی په ټوله کې دغه ستونزه چې افغانان زړه نه خکوي په کار باندې شرمیږي له کوم ځایه سرچینه اخلي تر څو دغه فکر دغه نظر له ځوانانو ووزي
بالکل موږ تاسو متاسفانه صحیح ده دغه د بهرنیو مرستو له ښه تجربه ترلاسه نه کړله او خصوصا دغه د بشري اړخ چې ده بشري مرستې دا په هیڅ ځای کې نتیجه نه لري بهرنۍ مرستې که د اوډي ای په شکل باندې راغلي وای د انکشاف لپاره د پرمختګ لپاره په دې کې دغه د ډي حرف دا ده چې بهرنۍ مرستې د انکشاف لپاره انکشافي پرمختیایي پروژې که موږ شروع کړی وای نو په هغه کې بیا کار نه ستومانه کېدن که شپه ورځ کار وو هغه شکل یې ونه شو دا بهرنۍ مرستې اوډیایي شکل نه درلود دا اوس هم به بشري مرستې دا هېڅکله په درد نه خوري او خلک دستنګره مخه کوي دا صحیح ده او تاسو ویلي چې خارج شه نه زه خو چې ګورم څومره نامختار ځوانان چې به هر ځای اوس لاره پیدا کړي که عربي هېوادونو ته تللي خلیجي هېوادو تللي د دې ایران نه د دې پاکستان د دې لنډو هېوادونو نیولې تر اروپا کې تر جرمني او تر دې کاناډا کې دا ځوانان نامختار ټول په کار او یو فرصت غواړي چې دوی لږ څه محیط سره بلد شي او د دې هېوادو قانون هم دغسې ده چې دوی تر یو وخت پورې داسې ساتي چې بلد شي ژبه زده کړي محیط سره بلد شي دانو کارونه فوق کولا د زیاتی دلته د کار کمای نشته ده اصلا دغه اروپایي هیوادونه چې مهاجر ته تر یو اندازې پورې خوشحاله هم دي په همدې خاطر باندې چې د دې کار میرو ته ضرورت لري او دغه ځوانان دي چې په کار باندې اخته کیږي دوی خوانان دلته هر کار کوي دغه ساده کارونه لکه په دغه شاروالو کې لکه دغه دی زنګلون په برخه کې دوی کسان دغه دی زنګلون په برخه کې دا شاخونه پرې کول او پارکونه سمول دا یو ډیر ښه تازه کار دی ډیر فش کار دی ډیر ښه منظرې په دې په دې کې ټول ته بوختي نه د شافان نه ګورم چې دی مفتخور یا وزګاری دا زخپله تاسو باور وکړئ زه د شپې درې ساعته څلور ساعته خوب نه لرم مصروف یاستو کارونه او ډېر په شوق سره ډېر په علاقې سره دغه محیط دغسې دی چې سړی په کار اچوي سړی کار ته تشویق کوي سړي ته انګېزه ورکوي دا د افغانستان محیط نه دی چې رقم رقم ستونزې مخې ته راشي بلکې دلته نور هم سړی وده کوي انکشاف کوي دا شته ده یعنی افغانان ډېر تنبل نه دي افغانان نه غواړي چې شي افغان افغانان غرور لري افغانان نوښت لري افغانان باهمت خلک دي په هر ځای کې خود وطن حالات فنی دي زه یقین لرم د غومره چې افغانان او متاسفانه یو څه پېښې وشولې یو څه جنایي پېښې وشولې او شاید کېدی شي په دې کې به افغانان هم ملوث وو دا استثنا ده نو دا په هر ځای کې دا پېښې به وي دا دا معنا نه لري چې موږ په ټولو مهاجر افغانانو باندې حکم وکړو چې خدای نه خواسته استثنان یو پېښه به شوي اما افغانان بل عموم باهمته خلک دي زحمتکشه خلک دي خو په دې شرط چې په داخل د هېواد کې هم کورته زمینه برابره شي تاسو باور وکړئ هېڅ افغان نه غواړي چې د وطن نه لرې هم شي اما دا مجبوریتونه دي زه به یوه تجربه تاسو ته ووایم اجازه راته راکړه کاشکې موږ داسې لږ ذره په مجموع کې هم زموږ دغه که څوک راسره خارج نه کومک کوي په هر صورت سره افغانستان بهرنیو مرستو ته هر رقم مرستو ته ضرورت لري اما دا مرستې باید په دې شکل نه وي چې موږ دستګر او لټ او عیاش اموخته کړي او غلط استفاده وکړو موږ باید ټول دا ذهنیت نه که د خارجیانو د مرستو ذهنیت ده که د دولتي پالیسي ده که خصوصي سکتور ده دا ټول دی دغه تجارتي سرمایه که په صنعتي باندې بدله کړو دا به کولمبي قدم که زموږ یو کامیابي یعنې صنعتي پالیسي کې یوازې داسې نه ده چې لاسي کاروبارونه به وي او بعضې داسې کارونه به وي لکه د هلمند کې چې دغه د مرمر د چېګونه بهترین تولیدات رودلی یا زموږ شمالي کې چې دغه کاشي د لوسي دا جوړېږي یا نجاري کارونه چې په کنړ کې دي زموږ هر ولایت کې ځینې مثالونه شته دي د لاسي کانیو د صنعت و دي په دې کې دغه زراعت هم د صنعتي تصدی شکل ته راوړو موږ یو وخت کې په د هلمند او کندهار او په دې ځای کې مالداري درلودله او د دې وړې اوبدلو دپاره په کندهار کې پشمینه بافي فابریکه درلودله هغه څه کمپلې د البسه او دا چې په عسکري قطعات او په شفاخانو د ښارونو دي چې کارېدل ټول هلته تولیدېدل موږ یو ویښته په اندازه اموال نه راواردولو خپله ماته درلودل دغسې جیلیانار دا د میوې سمون شرکت دا د زموږ زراعتي محصولات یعنې صرف په صنعتي پروسس سره دا ټول پروسس کېدل او بازار یې درلوده دا شات روکی روکی شات چې نوم یې درلوده دې عمره یو موافقه تجربه وه په افغانستان کې چې فوق العاده په هغه وخت کې ملي بانک د افغانستان بانک نه ښیم پښتني بانک نه ښیم ملي بانک ملي بانک دولتي سرمایه نورو سره شریکوله لوی لوی شرکتونه نو بیا دلته خصوصي سرمایه دار و خارجي ټول په دې اطمینان باندې چې زاد د دولت سرمایه ده د دولت سرمایه به ولو که شل 50% هم وه دا نورو به د یو اعتماد له مخې نه چې ثبات هم موجود و موږ د دولت و دوی به اویا 80% به دا نوره سرمایه وه او د ملي بانک ډېرې تصدۍ ډېر پروژې په ولایاتو کې وي چې اوس هم د بعضو نښې پاتې دي نو دغه رقم اقدامات که وشي په ګډه سره او د سپورندۍ شه اقدامات وي افغانان زه یقین لرم چې ځوانان باهمته خلک دي کار کوي موږ دغه ډېرې پروژې په افغانستان کې په خپله همت باندې جوړې کړې دي د ننګرهار وادي پروژه وګورئ په دې هلمند لشکرګاه کې څومره کار وشي په دې نفت و ګاز د جوزجان دا ټول زموږ افغانان ما خپله یادېږي دغه د میدان هوایي چې جوړېده او د میدان هوایي شاوخوا ته احاطه چې جوړېدله دا د کابل ښار نه به سهار په دغه اوږدې اوږدې لویې لارې وي دا ځي روسي لارې دا به دغه د پښتونستان چوک سره په دې کې سهار وخت شپږ بجې به دلته ولاړې وي او دا ځوانان به راتلل ډبل ډبل جمپرونه او په دې کې به وختل او ټک مشغول لاړو او هلته به کار کوو سخت کار وو باور وکړئ ډېر سخت کار وو او د غرمې نه به دغه د سیلو توره ډوډۍ نیمه دا به یې ورته ورکول او د اوبو سره به یې خوړله په دغسې شرایطو کې هغه خوراک په هغه باندې دوی کار کوو ډېر بهمته کار یې کوو او د هغه د میدان او شاوخوا دا سړک دغه یې خاطه جوړ شولو دغه د کابل د سیند دوه طرفه دیوال دا د کمپنۍ خواته د هغه وخت د نفوس ډېر نو کوچ څنګه یو د میرویس میدان د کې ساده بازار وو دا به چې به راوړل یو دا څه به دا په خپل همت باندې د کوکري مونږ زښت ډېر کارونه د مثالونه لرو چې افغانانو په خپل همت باندې تر سره کړی دي نشار مو او البته د بهرنۍ مرستو رښتیا هم یو ډېر بد تاثیر دا وو چې حتی نه وځي د خلک لږه او تنبل او مستقل بلکې متاسفانه د عیاشي روپ یو څه اندازه څوک نه خفه کیږي بد اخلاقي ده بد سلوک ده هم رواج کړل دا خلک بې ځای ټوخه نه کوي وایي سړی د کوره را وځي چې وګوري د کور مخې جادو نه ده پاکه نه ده وایي بابا دا موسسه چیرې ده دا موسسه دې راشي که نه ده زموږ د کوچې لښتی دې پاک کړي دا زموږ د کوچې سړک دې راته پاک کړي که نه نو دومره توقعات د موسساتو د خارجي کومکونو نه دا هم غلطه ده دا هغه ده خو مونږ دا عادتونه اصلاح کولی شو فطرتا افغانان
من نه کور ودان نایب صاحب که تاسو راته وایست اوس مهال کې ټکنالوژي آنلاین کانټنټ آنلاین مارکیټینګ دا ډېر رواج شوی دی خلک د دې لارونه ډېرې پیسې ترلاسه کوي او حتی کوم کسان چې په سوشل میډیا کې او څه اکاونټونه یې فالوورز لري دوی په پوسټ باندې پیسې ترلاسه کولی شي ویډیو کې ډېر وکتل شي هغې نه هم پیسې ترلاسه کیږي په افغانستان کې ځوانان دغې برخه کې څنګه دي دوی کار کوي بلد دي چې څنګه ټکنالوژي وکاري که نه
استاد څخه خبر وکړي دا د ټکنالوژي مسله او د ډیجیټل مارکیټینګ نه یا ډیجیټل هغه کنټینټ کریشن نه یا د یوټیوب چینل نه او نورو برخو نه دا د مسله چې دا به زما په نظر باندې چې ګورم او ځینې ملګري په دې دښلې د افغانستان پنځلو یو خارونو کې چې دي مشخص ځینې ځوانان چې په دې برخه کې ښه تجربه لري او کنټینټ جوړولای شي دی یاد لري خو د ټول افغانستان کې څه بیا داسې نه ده همدغه پنځه لوی ولایتونه قندار مزار هرات کابل او ننګرهار کې ځوانان دي چې کنټینټ کریشن کوي برنامه جوړوي ځینې تعلیمی برنامه ځینې تحصیلي برنامه په لار باندې اچو دا ویل لري نه پاید لاس راوړي دا خبره ده خو په افغانستان کې چون هغه زمونږ په هره برخه کې هغه لټریسي لیول چې دی زمونږ د زده کړې لیول چې دی ټیټ دی هغه فاینانشل لټریسي چې څنګه خپل د مالی مدیریت کوي اغه که دا ډیجیټل لټریسي دا دام ټیټه د څنګه تن استفاده وکي یا د خپل کنټینټ څنګه بوست کی مخته وي سي یا دا غاسر د تقاضا سره څنګه خپل کنټینټ جوړ کی نو دا د لټریسي مشکلات شته دي چې درک مشکل ده کم ده بل د انټرنیټ افغانستان داسې دغه ده چې موږ 15 لوی خارونو کې او په نور ولایتونو کې به انټرنیټ ته دي تر دې حد پورې محدود دي چې خپل زوی سره یا لور سره یا فامیل سره یو غونډه ته وخه جو خبرې وکي او یعنی دا چې زه یګان وخت ولم کنټینټ جوړوم او ویډیو پوسټ کوم یاره ته وی چې دا ویډیو نه پلی کوي یا کوالټی چې دا کوالټی لګا دا ټکا یعنی د انټرنیټ هغه څه چې په دې لیول کې نو بیا څه هواد کې به کنټینټ شلیدل لکه سخت اوسې دا یو مسله ده بل په دغه لوی خورونو کې یو شی بل مادر کو ډیر څه هغه د دغه انلاین کاروبار مسله ده چې مثلا په کابل کې په لزګونو داسې پانه چې پیژنه مچ دی هم دا اوس د زنانه د خامک کوغاړ او د نورو برخو انلاین کاروبارونه کوي یا د ځوانانو د لباس په برخه کې زه خپل تجربه لرم ډیر ځل زیات خریداري کړې حتی د کتاب فروشي شیان چې د اوس انلاین ډیلیوري سیستمونه دا یو داسې دی چې په دې کچ بنوسی چې د فقر په کمښت کې د افغانستان کې یو عمده فکتور وو چې یو رول دی ولو به په دې لیول کې دی چې د ځوانانو په مور دره وړ یو سالم مصرفیت چې خای تر نو لري کېدل شي وګڼل شي
د انتقال په برخه کې مې یادونه وکړه ځینې کسان چې کار کوي د آنلاین مارکیټینګ مثلا امازون علي بابا دا په افغانستان کارول کیږي کنه ځینې محدودیتونه لري
او په دغه باندې مالکینم کړی دي تیر کال د افغانستان بانک چې د رسمي اعلامیه ورکړه دغه ټول انلاین کاروبارونه چې دي انلاین عمومي دي انلاین کاروبارونه ویډیو او ځینې انلاین مالی مارکیټونه لکه کریپټو شو فوریکس او دا دای منه اعلان کړل او ویل چې د نړۍ او د نور چې دی د افغانستان کې اساس نه لري او د افغانستان باندې لوري چې دی دا منه ګرل کې یو کار سو کېنه به کې د شادلی او قضایي ورګن په شمه وخت موږ خپل غږ پورته کوچی ټول دی په پیوي صاحب کې نشي مثلا نو سامازون ذکر چې د پاک صفه بازار دی یو څو کې دوه میاشتې کورس اخلي او آنلاین خریداري کوي چې نه په خپل اкаўنٹ باندې اخلي او د وړي په امریکا کې خرڅي او هغه بیل بیل پړاونو شیان لري خو چې په افغانستان باندې وسغه تاسو معلومه ده چې مالی بانکي محدودیتونه دي مثلا زه یو روپۍ نشم کولای یو روپۍ نه بلکې یو ډالر یا یورو نشم کولای چې خارج ته والا کما یعنی دې طرف نه ده نه درځي نو د افغانستان بانک هغه رشنل یا دلیل او منطق ورته امداو چې وخت کې چې بانکي محدودیتونه دي آنلاین محدودیتونه دي او پېمنت نکېږي نو تاسو دا څنګه کوئ او که د دریم هیواد کوم اکاونټ کاروي د ترکیه یا پاکستان نو دا خپل به غیر قانوني چاره ده کېدل شي چې یا تاسو ته تاوان راوړي یا نورو ته تاوان وي نو دا خه د ګټه پلیټ فارمونو کوم امازون او کنورو یا شاپیفای او نورو نو دا خه د ګټه پلیټ فارمونو خو چون دغه نړیوال بانکیو مالی بندیزونو بیا دغه چاره د ستونزې سره مخ راو وني سم بانک مجبور شو چې دا څه وڅوي دغه محدودیتونه پښته
نه به څه په مخکې خبره هېره نشي تاسو نه به پښتنه دا و چې د سیاستونو وګړو وخت کې ځوانان یو څه تکړه شوی ځانون د خپل شخصي کاروبارونه برابر کړي دي یو نمونه یو مثال ویل شي چې په دې وروستیو کې ځوانانو څه کاروبار ته ډیره مخه کړي
وګورئ زه د دولت د رشتې تجربه لرم تاسو هم دا اوس وګورئ دغه سولر تخطیر دی چې په افغانستان کې ډیر زیات یوزج لري یعنی په کلیو کې په قریو کې سولر دا څو شې چې زمونږ هغه شپې ته کلم دی قانا کا چې کې تعلیم نه لري هغه د نه گئی لري او د زمکه نه په اوپر او بس په ګټه توان نه پوهیږي سولر هم دا اوس تخطیر چې دی په هرات کې تولیدیږي او په لزګونه ځوانان په دې کې بوختي حتی د دې هغه د مارکیټینګ ځنی برخه جنې موقته لري چې په کار کول اوس مثلا دغه یو خو برخه ده چې کیږي بل دغه توریزم نه دی سیاحت یا ګرځندوی چې دغه روستو کې موږ ځین ځوانانو زما په شمول لاس کمپاین پیل کړی چې د توریزم باید جلا وزارت یا یو جلا مستقل ریاست رامنځته شي په دغه برخه کې به ډيري زیاتې زمينه سازي کیږي او افغانستان چې دغه د انګريزانو په اصطلاح باندې هغه ان ټاپ ډیوټي لري یعنی دا څه خلای دې ته چې لاس لا تر اوسه نه دی خوړلې صحیح ده چې نور هیوادونه خارج به خلای لري خو د افغانستان طبيب لاس نه خوړلې ده نو د توریزم برخه بل د جزګورم په کابل نګرار مزار هرات د ډیر زیات ځوانان په تخته دي خارجيان راوړي د سر تماسونه لري او د هر یو ځوان سره دې لاس نه واره تر شلو پوري هلکان او جنکۍ دې ورسره بوخت دي په دغه برخه کې کار کوي بل دغه استاد مرت اشاره وکړه هغه د خدماتو برخه دغه تحصیلی او مسلکي برخه کې ځینې شرکتونه اداري رامسته شوی او په اسانۍ سره ورته وزارت تجارت جواز ورکړي په هغه کې زیاتره ځوانان چې دي بوخت دي کاروبار کوي څلورم شی چې دی ګورې ښا یو خبره د غستاسو د رادیو له طریقه ټول اوریدونکو د زکومه دغه پیسې نه د څوک چې کاروبار کوي کته ولیدي برخه کې کې صادرات واردات کوي دا په غریبو هیوادونو کې ده تاسو د نړۍ ټاپ پنګوالو ګورې هغه به راځي غریبو هیوادونو کې به سرمایه گذاري کوي په خارج کې هغه د ګټې فیصدي چې دا غلی سي علاقه 0.1 کې دا 0.2 کې دا یعنی هات کډیر غټو کې یو فیصد به واشه چې دا اقتصاد کې سپور پاور چین د ټپ کې یو فیصد ګټه کوي چې او کله کې افغانستان د دات تولید راځي یا تدل ته شی تولیدي یا واردات کې هر مختلف باسونه کوم کو نو هلته ګټه 10% نه والا تر 50% پورې اچي ام دا اوس داسې شفخانو کې ملګری پیژنم چې کله دوا وړي نو دوی 50% په چارج کوي صحیح دی چې دا ظلم دی اقتصاد ته په کتو سره نور ستونزې بلري خو زموږ هدف دلته د کاروبار دی دلته په کاروبار کې ګټه زیاته ده انډیوالا دغه د اروپا شوخ زموږ ملګری کوي زی هلته چې لاړ شو بیا به ته وایي چې زه د هټه د میاشتې نشم کولای چې زر یورو کوټه راولېږم کوم دومره زحمت نه افغانستان کیسته کې دې شمه 2000 یورو ګټلې وي صحیح ده دلته به ذهني سکون نه دلته جګړه تیر شوې دلته حالات داسې دي دلته بندیزونه دي خو که د ګټ خبره شي که د کاروبار خبره شي که لږ سپیک لکه ولګول شي نو زه مطمئن یم پرته مې نه کړی چې ویم چې د اروپا هیوادونو نه بدلته ګټه ډېره
مننه کور ودان استاد لنډ ستاسو نظر مې ورو چې داسې افغان ځوانانو ته په لنډو کې څه ویل غواړي
ځوانان نام خداز مونږه د کار نیرو ده وطن په باندې افتخار کوي او زموږ د نفوس زیاته برخه ځوانان دي ځوانان په اول قدم کې نوښت ولري دویم قدم کې جرأت وکړي لکه ریسک ومني لکه خطر ته غاړه کیږي وایي ګټه په تاوان کیږي دا ډېره پخه خبره ده د دې تر څنګ البته دولت که دوی حمایه کړي راهنمایي کړي دا تشویق کی دا هم رول لري. بل ټکی دا چې په مجموع کې د دولت نیولې تر خپل ولس او تر خلکو پورې ورو ورو په ثبات باندې لږ باورمن شي او داسې اقدامات وکړي چې باعث ثبات شي، داسې نه چې ویرې وي، تشویش وي، یو خواته قدم کېدی هلته د مخه ونیول شي، بلې خواته چې قدم کېدی سبا ورځ امید نه وي، روشنایی نه وي. دغه منفي وضعیت، دغه تیاره وضعیت دا کله لږ ذره روښانه شي او دا بیا نو عمومي پالیسي دې پورې اړه لري. لږ ازادي، لږ فضا خلکو ته ورکړل شي، لږ ذره انفرادي ازادیګانو ته اجازه ورکړل شي، نو دا به بیا ځوانان تشویق کړی شي. نو دغه څو قدمونه زه بیا تکرارم چې ځوانان ورته پام وکړي. او دغه د نوښت خبره چې کومه دا یوازې د تحصیل خبره نه ده، زمونږ ډېر کلیوال ځوانان چې دغه د زراعت په برخه کې د لاسي کاروبارو کې دي، د دوی نوښت زیات تحصیل کرده و، حتی برابر خو به وي، خامخا به وي. نو نوښت جرأت، خطر منل او ترې اندازې چې حمایت او رهنمایي موجوده وي او د وضعیت ثبات، دا ټول سره ګډ شي انشاءالله زمونږ داخلي منابع، موږ ډېر ښه منابع لرو په افغانستان کې، د زراعت د ودې امکانات شته، د معدنو، د لاسي صنایعو، د نورو نوې ځمکو تر کره لاندې راوستل، باغداري ته انکشاف ورکول، خصوصا متراکم باغونه دا په افغانستان کې فوق العاده نتیجه ورکوي چې ډېر اوبو ته هم ضرورت نه لري. دا ټول هغه قانون دی چې امکانات شته په افغانستان کې.
ډېره زیاته مننه کورودان له تاسو دواړو قدرمنو چې راغلی، وخت مو پرېښود پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ. اورېدونکو، له تاسو چې زنګونه مو وهلي او هغوی چې پروګرام اورېده، د پروګرام په پای کې ورزو د لپاره چې تاسو نور ستړي نه کړو سندره اورو. همدې سره پروګرام هم پای ته رسوو. تر بل پروګرام ښه چارې، ښه وخت.
به مې اوهل چې سبا بدر تا وایما خدا مې هیڅ کلا کوي ون شو زوبه هر زخم د زخمی زړه در تا وخایما خو یو مې هم در تا خو دې ون شو